Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي درویشتمه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغو سلګونه زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرچکی په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکی وای د کجکی د برېښنا بند دوهم فاز د رغونې چاره په چټکۍ سره روان دي او د روسي ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندېدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تیر مخام په کابل کې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې له مشر فضل محمود فضلی سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قوله لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل امنیه قومندانی په شملزی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیه قومندانی ویان حکمت کوچی ازادۍ رادیو ته ویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
14 نفر دښمن هم د سپینو خونی په کلی کې هم د بابر په کلی کې د بینت للی او شپږ نفر زخمیان دي او خوشبختانه سي دوست قوت ته هیڅ نه و زیان او ضرر نه رسیدلی.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جګړه کې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روان دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د هلمند ولی ویان عمر ځواک پرون په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
چارې په ډیر منظم او ګړندی شکل باندې روان دي او کوشش هم د دې کې چې د چارو څخه لیدنه وسی او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي او تاکید هم په دې باندې کې چې باو کیفیت په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت پر مخ وړي 2.5 کاله مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت راځي او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. امریکا پر او اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو له کبله لګول شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د دې او وګړو نمونه د بندیزونو په فهرست کې ورزیات شوې. په اعلامیه کې ویل شوې څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لیست کې ورزیات شوې دي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نښه شوي کسان د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو او د اندری دیرکاچ همکاران وو. دیرکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي وګړي له کاروباره له دوی سره منع شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان شپږونی پوره شوې. ولسمشر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشنیان سره په پرونی کتنه کې وویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28مه نیټه پیل شوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 3200 کسان پکې ووژل شول. دواړو لورو په نومبر میاشت کې پر اوربان موافقه وکړه چې ورسره د روسیې نږدې 2016 ساتي ځواکونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شول. او روسای خبردار چې د هند د سینما او کرکټ ډیرو ستورو ویرات کولی او انوشکا شرما ته د دوی د لور د زوکړې له کبله مبارکي ویلې ده. د هند د کرکټ وتلي لوبغاړي ویرات کولی لیکلي چې لور یې پرون ماسپښین وزېږېده. انوشکا چې د هند د سینما پیژندل شوې ستوري ده، د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر 11مه له ویرات کولی سره واده وکړ. کولی لیکلي چې میرمنې انوشکا او نوې زېږېدلې ماشومه روغې دي. قدر من اوریدونکو رسره و سید خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو و باورید چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هغو 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د رسولو هڅه کوي چې له تیر کمپاین څخه پاتې شوي. په یوه مرکه کې دا خبره څېړو چې خلک په دې کمپاین کې څه کولای شي.
خلک مجبور مکلف چې د سیاه ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي، هغه ته خپل ماشومانو باسي تر څو واکسین وکړي او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوي د عامې ساتنې د تصدۍ پخواني ویاند ضیا ودان کوم دردونه په میراث پریښي دي.
له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیانې دي پاتې شول. نه یوازې دا، ودان راته سپین ږیری پلار او سپین سرې مریضه مور هم پریښودل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی دی. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغو 3 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسین نه پاتې شوي دي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې شول. په 2020 کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو شپک 50 مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا له 2000 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره بلل کېږي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوه تخنیکي ډلې هغو 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کوي چې تېره میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه بې برخې پاتې سوي دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالی او تخنیکی همکاري یو فرعي کمپاین عملی کوي. د دغه وزارت یو ویان نورالله تریکی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپل کړي.
هغه زمون هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کو، هلته نور هم ورته پرسونل زیات کو، پولیو واکسین ورته زیات کو، وخت او ټایمونه ورته زیات کړو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعاتونو کې د علماو سره ناستې او د کلي مشرانو سره به ناستې کوو، ناستې پیلوو انشاءالله د حج اوقاف وزارت په مرسته باندې.
پا په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو شپږ پنځوس مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي او په ګوزان ټول اخته ماشومان د دریو میاشتو او دریو کلونو ترمنځ عمرونه لري. په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر 90 ته رسیدی. په افغانستان کې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوی او نورې ټولنیزې ستونزې د ګوزان یو پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیاتې مثبتې پیښې د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې ثبت شوي دي. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د اوسېدونکي نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګوزان اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او پښه یې فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګوزان ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزه دې سره په تکلیف ته هم دا زوی سره یې زاینه نه وګرځول خو دې سره هغه نه کاغه نه بوته دا هغه نه نه بغیر لا دا و سم زاهر یان ما چرا سندا چې په تکلیف ته ما جوړته غره مور ته کاله یې سم
څه باندې دوه کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو کور پر کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. په امیر روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځوړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي خو دغو ځایونو ته ډیر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، روزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې په متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هماغه سیمې جنګي سیمې او مجبور اوسې بدیله لار ورته ولټو ځکه مونږ دا پروسه داسې کړې ده. د څلورو ولایتو پورې محدوده ده. په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقېږي. موږ کوم ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین عملي کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په عام روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې د ګوزان یو پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي هغو 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي وو. پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ناروغي ساري ده او وایروس یې د ماشومانو د فلج کېدو باعث کیږي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسینه بې برخې شول. په 2000 کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نقیب کمول سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې کور په کور واکسین به څومره ګټور وي.
د کور په کور ګرځېدلو خو یو اساسي موثریت چې ثابت شوی دی هغه دا ده چې چون فعلا په افغانستان کې د امنیتي لحاظ او په قریو قصباتو کې د امنیت نه موجودیت د وجې نه د کور په کور ګرځېدل ډېر مؤثر تمامېږي او په خپل وخت او زمان باندې واکسین دغه ماشومانو ته تطبیقي چلو سو د دایمي معیوبیت او مرګ میر څخه خلاص شي.
په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم دي او خلک هم ډېر عامه پوهاوی نه لري، خلک یو ولسونه د وایروس د انتقال په مخنیوي کې څه کولای شي؟
کولای شي چې خلک مجبور مکلف چې د سیا ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي هغه ته خپل ماشومان وباسي تر څو واکسین وکړي او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي او بل یې صحیح مراکز ته انتقال کړي. دا غټ رول دی د خلکو چې د خپل ماشومان سره د آینده د دایمي مایب کېدلو مخنیوی کوي.
روغتیا وزارت ویلي چې له فبروري څخه تر اګست میاشتې پورې ونتوانی د کورونا وبا له کبله په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. نظر مو څه دی چې دغه وبا به د ګوزان یا پولیو په زیاتېدو کې څومره رول ولري؟
فوق العاده رول لري ځکه چې په دې وروستیو کې چې په دې ټوله دنیا کې د کورونا د وبا یو پاندیمي شروع شوي او د هغې محدودیتونه د دې باعث شوی چې لوسو ماشومان د صحي مراکزو ته بیرون عبور و مرور ونه کړي. نو بنا ان پیښې زیات شوي دي، هغه محدودیتونه کرونا لپاره نیول شوي دي، د دې مخنیوی کوي چې ماشومان صحي مراکزو ته انتقال اولته د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دغه پلټنې اوس روانې دي چې دوباره دغه پولیو کمپاین دوباره شروع شي، چې لوسو هغه منطقې چې دې نبی بحری پات شوي دي، چې تقریبا البته د دې څخه یو مثال د غزنی په ولایت کې 3.5 لک ماشومان د پولیو د واکسین نه محروم پات شوي دي. قرار دی سایه څخه
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نقیب کاموال و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین پر اغیزو خبرې کولې. د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یوه روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سویو کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی و. په هغه حمله کې ګڼ شمېر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمهیزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریځ بیل دی، خو په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنا دی چې حکومت نه غواړي د بیګنا خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د شاغلی صدیقي په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بېساري دي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تېروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: د بایدن د جنوبي آسیا ستراتیژي به څنګه د ټرمپ له ستراتیژي بیلوي. د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ټرمپ له هغې ډېره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلي چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ټرمپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خپرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن شایي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبي آسیا لپاره پالیسي شایي د ټرمپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ټرمپ غوندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د زیا ودان کورنۍ وایي افغان حکومت دې د ودان وژونکو ته د هغو د اعمالو سزا ورکړي. ودان د عامه ساتنې د تصدۍ ویان و چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د هغه کورنۍ وایي ودان تل حق وایه او همدا یې د مرګ باعث شو. لکابله په دې راپور کې ووري چې لدې په خوانی ویان څخه کوم ارمانونه او کوم دردونه په میراث پاتې شوی دی.
بیبی په هنځي محصله یم د لومړي سیمستر
یو وشکلنه اسما ودان د تل لپاره د ورور له سوري به برخه شو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ودان بیا ناراضي.
ودان یو مصروف او له مشکلاتو ډک ژوند مخ پر وړاندې لرلو، خو د پراخې حوصلې او وسې ټټر خاوند و. له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیانې دي پاتې شول. نه یوازې دا، ودان راته سپین ږیری پلار او سپین سرې مریضه مور هم پرېښودل. له ودان وروسته د کورنۍ یوازینی سرپرسته زه یم.
نوموړي په خوست ولایت کې د اقتصاد پوهنځي د لومړي کال محصله ده. اسما ودان له حکومت د ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. اغلی اسما وی افغان حکومت د سرپناه په برخه کې هم د ضیا ودان له کورنۍ سره مرسته وکړي. نه ویش کلن ضیا ودان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوی و. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس د کابل په کارتینو سیمه کې اوسېده. ودان د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت پر غاړه درلود. نوموړی د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کارتینو په سیمه کې په یوه چاودنه کې له خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. لا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د وژل شوي ضیا ودان نږدې ملګري بیا د هغه مړینې سخت خواشینی کړي دي. شمس اقبال چې له ضیا ودان سره له اتو کلونو راهیسې پېژندګلوي درلودله، ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ودان د باطل پر وړاندې د حق غږ و.
دی ودان سیب غږ د ملت غږ و، نه یوازې دا چې دوی د ملت غږ و، بلکې د نظام د لا ټینګښت په پار هم یو راس غږ و. ودان بیرته نشیره ژوندی کیدی. له دولت مو هیله دا ده چې دی ودان په څیر نور پیاوړي ځوانان قدرونه هم لرو، د هغې د ساتنې په پار دی مشخصه ترخه ترتیب کې او عملی جمع دی ورواغوندي. څه ډول چې لازم و د دوی ساتنې د بقا لپاره څه چې لازم ول ونه شول کېدای.
ښاغلی اقبال له افغان حکومت د ضیا ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ضیا ودان د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی. د دې طرحې په مسوده کې ټرمپ تورن شوی چې تیره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د خپلو پلویانو برید هڅولی و. په یو بله فقره کې له مرستیال ولسمشر مایک پنس څخه غوښتنه شوې چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر له واکه لري کړي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو کاري ورځو کې د هغه د استیضاح د پریکړه لیک مسوده پرون دوشنبه د استازو جرګې د ډیموکرات غړو لخوا وړاندې شوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمده ده چې د استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي همدا اونۍ د ډونالډ ټرمپ د استیضاح لپاره رایه ورکړي. پر هغه تور لګول سوی چې د کانګرس پر ودانۍ یې د یرغل د تحریک هڅه کړې وه. پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل په نتیجه کې د یوه پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ډیموکراتانو لخوا د وړاندې سوي مسودې په بله فقره کې له مرستیال ولسمشر مایک پینس غوښتنه سوې چې له خپل قانوني صلاحیت څخه په استفاده ډونالډ ټرمپ له واکه لرې کړي، خو جمهوري پالو غړو د دې حادثې مخه ونیوله. که ولسمشر ټرمپ د خپلې کاري دورې په وروستیو ورځو کې استیضاح سي، دا به د امریکا په تاریخ کې اول وار وي چې یو ولسمشر د خپلې کاري دورې پر مهال دوه وارې استیضاح کیږي. تر دې مخکې د 2020 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کانګرس کې د ډونالډ ټرمپ استیضاح پیل شوی و چې په فبروري میاشت کې یې برات واخیست. د امریکا د کانګرس ودانۍ چې د ډونالډ ټرمپ پلویانو تیره اونۍ یرغل وروړ، پرون دوشنبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې بیرته پرانیستل شوه. پرون د احتیاطي تدابیرو په توګه اردو، پولیس او د ملي ګارد غړي د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول سول او شاوخوا یې اغزن موانع ودرول. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي په یوه لیک کې خپلو همکارانو ته ویلي که مرستیال ولسمشر مایک پینس په څلورویشتو ساعتونو کې د ډونالډ ټرمپ د لرې کولو لپاره د دوی غوښتنه ونه مني، د استازو جرګه به د استیضاح بهیر پیل کړي. د لیک په یوه برخه کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا او حکومتي بنسټونو امن له خطر سره مخامخ کړی دی. تمه کیږي د جنوري پر شلمه قدرت ټاکلی ولسمشر جو بایدن ته ولېږدول سي. خو ولسمشر ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې او د قدرت د انتقال په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. اوس ډیموکراتان په یوه پاتې اونۍ کې د ډونالډ ترامپ د دویم ځلي استیضاح لپاره خپل وروستۍ هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزله پوری خبرو اترو یو نوی برخه وړاندې کوو. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغانی خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتي کورو تیر ماښام په کابل کې د جمهوري ریاست د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی سره په کتنه کې دا غوښتنه کړې. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې شوې. د زابل پولیس په شملزی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دا عملیات پرون په 2 کې وشول. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکي د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند 3 توربینونه په مجموع کې د 100 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې ویلي چې له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. امریکا پر 2 اوکراینی وګړو او 4 ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو له کبله لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د اوکراین د دې 2 وګړو نمونه د بندیزونو په لست کې ورزیات شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې 4 ویبسایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لست کې ورزیات شوي دي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو سره په 3 غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند شپږ اونۍ پوره شوې. ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په دې کتنه کې وویل چې د اوربند موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. او د هند سینما او کرکټ ډیرو ستورو ویرات کولی او انوشکا شرما ته د دوی د لور د زوکړې لقبله مبارکي ویل ده. د هند کرکټ وتلی لوبغاړي ویرات کولی لیکلی چې لور یې پرون ماسپښین وزېږېده. انوشکا چې د هند سینما پیژندل شوې ستوري ده، د 2018 کال د دسمبر میاشتې په 11 له ویرات کولی سره واده وکړ. کولی لیکلی چې مېرمنې انوشکا او نوې زېږېدلې ماشومه روغې دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم اسلام دا او د پغمان دی ولسوالیم موټروانی ما.
چیرته موټر چلای؟
دغه ولایتو ته زم خار کې چلوم.
موټر دې دسه باربری موټر.
باربری موټر ده.
ښه، چې په کې وړي وروړي
بار چار څه پیدا شي خو دا
مثلا
باربری موټر ده. کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي پس کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم وړم ولایتو ته. ډیر وخت دوا غانې وړم، لا دغه شبخانو سامان نه وړم.
د کرایه په اخیستلو کې څومره با انصافه یې؟ لږ اخلي ډیرې؟ مثلا یو پیره که د جینه تر پغمانه لاړ سي کډه یې 3 روپۍ اخلي.
یاره بې انصافي خو مې ولاکه په ژوند کې هم کړي او نه بې انصافه سړی یم. یو سړی ته وایم چې وروره 6,000 دغه کرایه ده، خیر د 20 روپۍ ماته کمې راک. په ژوند کې مې ولاکه چا سره دروغ ویلي، ولاکه مې چا سره دوکه هم کړي. او
دا خپل ژوند کې دومره راستي کوي کنه، اوسې ګټه راتوي څه فایده لري کړي؟
ولا پیدا می تا کړه چې بد ورځ مینه دللې. کومه خوازم دې ماده مخرانا
کومه پیسې ساخلې کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو؟
شکر کوي الحمدلله الله ناراضی کوي.
بل کار سره دې خوشاله خسته سوی؟
ولا نو خدای نه خوشاله يم چې حلاله روزي پیدا کوم. په دې ز ډېر افتخار کوم. شپږ زامن لرم، 4 لورګان لرم، یو می مور ده، یو می کډه ده، یو می ګور ده.
بیا کاریګر ما یوازې تاسې یې؟
ولا کاریګر زه یم، هغه څو زوی بل یو کاسټر موټر لرم چلای.
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره ده کړی زوی؟
د پلار ګټه خود زیاته ده. نو پلار خو منډه کوي، یاولې زولې کوي، چې اولاد ته بیرته مې سیاسره ده، بچان مې دي.
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټه لای نه ده؟
نه کنه، زوی خو دې ما زوی څه پروا لري. زوی وایي که آمد آوي که نه آمد المي.
او تاسې باید پیدا
کړئ. زه مجبور له مجبوریت چې زه بیرته چشادار یم، بچان لرم، اولاد لرم، چاره مې نشته چې وینه کوم. زه به چاته لاس جي وکړم چې ما ته پیسې راکړه.
په دې لاره چې ښه ژوند ولري او همیشه کامیاب اوسه.
قدر منوریدونکو له دې خبره تر سره د دې خبري مجله پای تر ورسیدو. ز احمد تکل به د سهار په 9 بجو یو ځل بیا له ازادۍ خبري مجله سره ستاسو په خدمت کې مخده شي. بعد ازادۍ رادیو بل نیم ساعت خبري مجله